اوریدون کو د مشاله دی په یو بل کړي چې خپل قربا اسلام محمد سلامونه مونږه وخت ورځي 3 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ما د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. په دې کړي کې بواري د یمن پر ستونزې د پاکستان د پخوانی ولسمشر سرګندونی هم پر دغه شخړه د یمن پر شخړه د پارلمان شریکه غونډه په چارسده کې د یو شمېر کسانو وجنه او دغه رنګي نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو. خلمړی ورته نسا جمال ته چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکیم، آصف علی سرداری وایي حکومت د یمن شخړې په سر د ځواکونو لیږلو فیصله یوازې نه کوي. په چارسده کې یو تن د رشتې په تناسه لس تنه وژلې دي او نن د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو الوتکو د یمن په سر خار سنا حمله کړې. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پخانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری ویلی دی باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یواسي ونه کړي. نوموړي دا څرګندونه تیر شپه د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دیرشم کلین په مناسبت یوې دستوري ته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار دي چې په راتلونکي کې د برداشت صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداری ویل چې د یمن شخړې ټول اسلامي هوادونه له مشکلاتو سره مخ کړي دي او باید دا شخړه په خبرو اترو حل کړل شي. آصف علي زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سبا د یمن په حالاتو د پاکستان د پارلیمان مشترکه غونډه کیږي. د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع تنګي کې پرون یو تن چې ګل احمد سید نومیږي د رشتې په تنازه د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي دي. د تنګي پولیسو یو چارواکي محمد امین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د پیرانو په جندي کې شوې. ګل احمد سید په اړه داسې هم ویل کېږي چې د دې نه وړاندې تېر کالم په دې معامله خپل مور پلار او دورونه وژلي دي. په قبایلی سیمه او رگزو کې پرند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د رگزو یو انتظامی چارواکي پرند مشال لیډیو ته ویلي دي چې یو پوځي قافله له رگزو نه د هنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټمیله سیمه کې ورباندې نامعلومه وسلوالو برید وکړ. د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید پړاله چا نه ده منلې. بلخوا د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل کې پرن په یو ماین 14 کې دوه پوځیان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرن مشال لیډیو ته ویلي دي دا پیښه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت شوی کله چې امنیتي سرتیري د ډیوټي په غرض د غزې ته روان و. د دې برید پړه د محسود طالبانو ویاند عاصم طارق منلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن پرن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د مې په 13 بلدیاتي ټاکنې کیږي. په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران به د اپریل 14 نه واخلي تر 18 نیټې پورې د نامزدګۍ کاغذات جمع کولی شي. د نامزدګۍ کاغذاتو جاج به د اپریل 20 نه واخلي تر 26 نیټې پورې کیږي. د شیډول تر مخه بلدیاتي انتخاباتو لپاره به وچ د مای په 13 نیټه چول کیږي او سرکاري نتیجې به د جون په 6 اعلانېږي. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال وایي چې په زابل کې 13 مسافر داعش وسلوالو تښتولې دي. محمد محقق پرین مشال لیډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري.
هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي.
دا هزاراګان د فروری په 24 په زابل کې نامعلومه وسلوالو تښتولي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نه اوري. نن د سعودي په مشرۍ اتحادي ځواکونو الوتکو د یمن په سر خار سنه حمله کړې. دا نننی بریدونه د هغې حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو په 11 ورځ شوي چې د یمن صدر عبدالربو منصور هادي مخالفین دي. رویټرز خبري ایجنټ ته اوسیدونکو په حواله ویلي دي چې دا بریدونه د حوثي ځواکونو په اډو د سعودي عرب سره نږدې د یمن په پوله په ځینو سیمو شوي دي. دا حملې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د وروسته هغه وړاندنې خواست ته باوجود شوي چې د بشري مرستو د عامو وګړو د راوباسلو لپاره هوایي حملې دي څه وخته پورې ودرول شي. د عراق وزیر اعظم ویلي دي که په اسلامي دولت وسلواله ډله کې بهر ملکي وسلوال په دوامداره توګه شاملېږي نو دغې ډلې ته به ماتې ورکول ګران شي. حیدر آبادی د جرمني یوې مجلې ته ویلي دي په اسلامي دولت وسلواله ډله کې 50% غړي عراقیان دي خو هغوی لوی مشکلات نه جوړوي او کله چې عراقي ځواکونه مختلفو ښارګوټو ته ننوتل نو دغه ټول وسلوال وتښتېدل. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 43% غړي چې بهرنیان دي د نظریې له مخې له دې ډلې سره یوځای شي. د عراق د وزیر اعظم په وینا کې اسلامي دولت ډله کې بهر ملکي وسلوال هم دغسې برتې کیږي نو د سیمې هیڅ پوز به د دوی مخه ونه نیسلی شي. او وروستۍ خبر دا چې په چین کې په دوه مختلفو ټرافیکي پیښو کې 33 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. پرون د چین په ګوویژاو صوبه کې یو بس په یو دره کې وغورځېده چې پکې 21 تنه وژل شو او 3 نور زخمیان شول. یو بله پیښه چې پرون په شمال مغربي صوبه ګانسو کې شوي یو موټر په داسې حال کې د حادثې ښکار شو چې په غره جوړې شوې پر یوې لاره بل لور ته تاوېده. په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د دواړو پیښو پلټنې روانې دي. د خبرونو
اردن کو خبرونه بوله مشال ریډیو اردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ
د پاکستان حکومت په یمن کې د هوتیانو پر ضد د فوج لیګلو یا نه لیګلو په اړه د بحث لپاره د پارلمان شریکه غونډه را بللې خو یو کارپو وایي ځینې فیصلې لوړاندې شوې دي. په چارسده کې یو تن د یوې کورنۍ لس کسان وژلي دي. د مومز ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي د وسلوالو کار سکولونه ورانول وو او د دوی کار ماشومانو ته تعلیم ورکول دي.
چا چې ماته و هغه مات کړه هغه خپل کار وکړه. زمونږ دا کار دی چې دا اوچدو که بلډنګ لږ ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی هغه انشاءالله په هغې کې کیدی شي.
او د نن مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف سره ده.
بلا د هجر هم سفر وهی سفر نه وی لیون توپ دادی لیونی لغرت سر نه وی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ډو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي حکومت ته پکار ده چې د یمن د شخړې پر سر سعودي عرب ته د پوځونو د لیږلو پریکړه په یوازې سر ونه کړي. نوموړي ویلي حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار دي چې سبا یې د برداشت صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداری دا خبرې تیره شپه د سند صوبې په غړي خدابخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشم اتلین دستوري ته په وینا کې کړي دي چې په اړه تفصیل د مشال ډو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي که پاکستان د یمن په شخړه کې هلته خپل فوجونه لیږل غواړي نو پکار ده چې په دې باب له پارلمان په اعتماد کې واخلي. د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د سند صوبې په غړي خدابخش کې د ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشتم تلین دستوري ته په وینا کې نوموړي وویل حکومت لا ندی پکار چې د ځان په قیمت د کوم ملک ملاتړ وکړي. آصف علي زرداری وویل دومره مرسته وکړئ چې څومره تاسو برداشت کولی شئ خو د دومره حده پورې وکړئ د څومره چې تاسو زغم لرئ. د اسلامي نړۍ د هیوادونو په خپلو کې جنګول نه دي پکار. په دې ډول جنګونو کې د اسلامي نړۍ ملکونه کمزوري کیږي. نوموړي وویل هیڅ یو ملک لنه دي پکار چې د کوم اسلامي ملک پولو ته زیان ورسوي. آصف علي زرداری په خپل وینا کې زیاته کړه که حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجونو د لیږلو پریکړه کوي نو باید په دې اړه فیصله په یوازې سر ونه کړي او د ټولو ګوندونو سره پرې مشوره وکړي. دی وای ک تاسو جګړه کوي یا کومه بل تګلار جوړوي من په دې برخه کې تاسو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو خو حسین چې تاسو په خپل سر کمپرومایز وکړی خو زمنګ نه په دې باب له هیڅ تو پوس ونه کړی او په دې کومو د ځان سره ملګری نه کړی نو موړی ویل په یمن کې راپورته شوې شخړې ټول اسلامي ملکونه د پریشانی سره مخ کړی دي آصف علي زرداری ویل په راتلونکي کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو نلکه له سیند صوبې څخه تیریږي نو ځکه خو که په دې لړ کې کومه پریکړه کیږي نو پکار ده چې د سیند صوبې له خلکو سره پرې مشوره وشي یا د دې وی وړ مورز د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم سعودي عرب ته د فوز د لیګلو یا نه لیګلو په موضوع د ټول غونډیز کانفرنس او د پارلمان د شریکي غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه همدارز د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم په دې موضوع د مشاورت وروستو د کومې پریکړې کولو ویلي دي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
هم دې موضوع کې پاتې کیږو د یمن پر شخړه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه سبا کیږي دا په داسې حال کې دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف نن په یولسمه ورځ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملو ته دوام ورکړی دی سعودي عرب په دې اړه د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې د پارلمان په شریکه غونډه کې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه پړی نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله رکوي
د منځنی ختیځ په صورتحال باندې پارلمان ګډه غونډه سبا د ګل پورز د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې اجلاس کې به په یمن کې روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حواله سره د پاکستان څخه کردار پکار دی د لړکې بعد ملک سیاسي ګوندونه خپل نظر وړاندې کولو سره سره تجویزونه هم ورکوي د پارلیمنت هاوس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دفاع وزیر خواجه آصف با خپل د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک د چارواکو سره شوی ملاقاتونو او سعودي عرب ته ورپېخې د سکیورټي خطراتو په حق لا پارلمان په اعتماد کې اخلي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د پارلمان مشترکه اجلاس را بللو په حق لوایي
مسئلہ باندې اتفاق رائے راشی ہو کنا تو دې باندې مختلف سیاسی جماعتونو مختلف موقف دې ځینې مذهبي گروپونه وړي چې په دې موقع باندې سعودي عرب سره مقابل حکومت ودرېږي بل طرف ته سیاسي ګوندونه دي چې هغوی دا محسوسې چې د دې فیصلې سیاسي مضمرات په ډېر زیات دي هغوی به مخالفت کوي خو دا دی چې در پرده کې بیا نو ډېر داسې کوششونه روان دي چې پارلیمنت کې په دې باندې اتفاق رائے راشي
د یادونې دا چې د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په یوې غونډه کې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پارلمان ګډ اجلاس را بللو فیصله وکړی شوه دا د هم یادوي چې د منځني ختیځ په صورتحال د ترکی مشرولۍ سره خبرو اترو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تېرې جمعې په ورځ په یوه ورځنۍ دوره انقرې ته هم تللی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو د خبر پښتونخوا چارسدی ته د چارسدی د تنګي په پیرانو کلی کې په یو تن تور دی چې د خپل تر او چاچی په ګډون یې لس کسان وجلی دي په نوموړي دا هم تور دی چې تیر کال یې د خپلې کورنۍ پنځه کسان وجلی وو تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې
دا چارسدې تنګي تحصیل د پولیسو یو چارواکي اسیسټنټ سب انسپکټر امجد علي وینا تر مخه د تنګي پیرانو کلی کې ګل احمد سید نمیکاس د خپل تر او چاچی په شمول لس کسه وژلې دي او د پیښې وروسته علاقه غیر ته تښتېدلې دي پولیس وایي چې وړاندې هم دغه کس د تر د لور د رشتې په شخړه باندې د خپل مور پلار او ورور په شمول پنځه تنه وژلې وو او هم په دغه شخړه یې نن د تر او چاچی په شمول لس کسه نور وژل
شپې درې نیمې بجې چې وینا ګل احمد سید او ولی سید نواب سکنه پیرانو تنګي د خپل تر او د تر بچی لس کسان وشتي او وجه دا وه چې د ترلورو کوله نو هغه مور پلار وایي نه کوله نو په 28/11 14 باندې د خپل مور پلار او ورونه خوینه یو 15 کتانشتي عمرو نو بس بیا به ته چاوی چې راکړه تا خو دی په وجه د ټول خپل کور ختم کو نه ادو دماغ له دار هغه چې د تر کور په ما باندې خپل کور ختم کرا چې دویم ختم کنه هغه جینم پر ټول یو وشتلو
پولیس چارواکي وای چې خو د پی خزه د تانې څخه لر دی او بل دوی سره پلان غر هم نش دی چې علاقه غیر دی او چرته کې پولیس عملداري نشته دی نو ځکه دوانه واره د پی خورسو دغه کس علاقه غیر ته وتختی او اون نه ولې شي
د تانې نه کم سم دی 5 کیلومتر لری او کلی دی خاطه چې تم موبایل او تنګینه رسم خو شوټ کې مرسینه تقریبا چې ګینټه دی خو لار خراب او سه شپې تیار او سه اطلاع او سفرانو بس تقریبا چې نیمه ګینټه درې پاکي موبایل رسی اطلاع ملاوي کنه پاره کوم وخت
پولیس وایي چې رد په ضد اف آی آر درج کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اودن کو د جنوبی وزیرستان په تیارزی تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوی دي د دې برید پړه مسعود طالبان ویان اعظم طارق منلی ده د دینه وړاندې هم په ورغړو او ننو سیمو کې په ماین چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرجوبله اوړېدلې وه نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال سلام مسعود راکوي
د سولی وزیرستان تحصیل تیار زنه را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د افته پا ورز بار زر مال ده ورغر چک پوش سرانجده پا مزکک شو خاندی بم و چاوده دا چه پا نتیجه کشه ده امنیتی فورسز دوا سرتری ووا جل شوال ده پیش پڑا ده مسعود طالبانو و یون ده ازم تاریک مسعود مانله دا مشال ریجو پا ده غابا ریک شه چه ده سولی وزیرستان پولیتیکل انتظامیا یو چرواکی سر تماس وانی وا پیش او په پیشک شه دی امنیتی فورسز د دوو سرتیریو د وژلو په خلای وکړلې خو د جغری کټ کولو او نوم جواتولو نه یې معذرت وغوښتلې په ډېر رسمي خان شه دی امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چرواکي د وینا په مطابق دا به می 14 د هفته په ورځ بار زر مال لس بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشولا چرته چې نه سرګنده کسانو په مځکه کښې بم خوندي کړی و دغې چرواکي زیاته کړه چې بم هغه وخت وچاودېده چې کله د امنیتي فورس سرتیری د ډیوټۍ د سنبالښت په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و په بل پلو د مسعود طالبانو ویون د اعظم طارق مسعود د دغې بمي چاودنې سره په دغه ورځ د امنیتي فورسز د پلین باروند او ګیمپاکي په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز د وژلیو سرتیریو شمېر 19 وښولی دی یاد دې وي چې د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ورچاودېدلي وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی وه دا د یادوي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي چېرته چې د دوو هفتو نه په داسې سیمو کښې د بمي چاودنو او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر ښې زیاتای راغلی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اوریدونکو د پاکستان په اورغزو جنسۍ کې تېره ورځ د وسلوال برید له امله د امنیتي عسکرو د مړو شمېره دریو ته رسېدلې ده په نښته کې ټول نه عسکر په نښه شوي وو چې په هغې کې دوو نورو عسکرو نن د اتوار په ورځ په هسپتال کې ساه ورکړه تفصیل د طارق ورځی په دې رپورټ کې
په اورغزو جنسۍ کې وسلوال برید له امله د امنیتي عسکرو د مړو شمېره دریو ته ورسېده انتظامي او امنیتي چارواکو په خبره په نښته کې ټول نه عسکر په نښه شوي وو چې په هغې کې دوه نورو عسکرو نن د اتوار په ورځ په هسپتال کې ساه ورکړه یو انتظامي چارواکی چې نه یې غوښتل چې نوم یې خپور شي مشال رډیو ته یې وویل د پیښې وروسته یو عسکر ورک شوی و چې د هغه مړی هم نن دوی ته په سیمه کې میلاو شو ده وویل زخمیان یې پېښور پوځي روغتون ته منتقل کړي دي چې په هغې کې د ځینو حالت ښه نه ښودلی کېږي چارواکي په خبره په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافلې پسې بامي چودنه ده کېدو وروسته وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړو چې پکې امنیتي سرتیرو ته سخت مرګ ژوبله واوړېدله ده دا هم وویل د دغې پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په خپل ولکه کې اخیستې ده او په کې لټونې عملیات روان دي
دا چې کله دمکه وشو یو بدرکه شو یو دې لګړه او مالا د اوس پیدا شو زمده نه ته سلا شي دې ته
واضح دی چې د هفته پورز د منځني او رغزو په اوټ میلا سیمه کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو په قافله هغه وخت برید وکړو کله چې هغه او رغزو نه د هنګو په لور روانه و دغه پیښه په اړه کومي وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخستي اوټ میلا د منځني او رغزو په حدودو کې راځي چیرته کې د دینه وړاندې هم په امنیتی ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونه شوې دي په اورغزو کې د 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د نامنیو له کبله د منځني او بر او رغزو شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د 50 کالونه د کډواله ژوند تیروي تاریخ اورغزي مشال رادیو پېښور
د پاکستان په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو د مومند ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې په سکولونو روغتونونو او نورو سرکاري ودانو کې په کار ګمارل شوي کسان که خپل فرض نه پوره کوي نو دغه خلک د وسلوالو نه هم زیات خطرناک دي پولیټیکل ایجنټ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په مومند ایجنسۍ کې دا وخت یو هم امن لخکر نشته او د لخکرو نظام یې ختم کړی دی تفصیل شانواز تغزی په دې رپورټ کې
د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وایي چې وسلوالو ته دغه هدف ورکړل شوی چې ګنې هغوی د سکولونه او روغتونونه وړنګوي هغوی خپل کار خو وکړ ولې کومو استادانو یا ډاکټرانو ته چې دا هدف ورکړل شوی چې دغه ادارې بیا ودانې کړي او بیا هم دغه خلک خپل فرض نه پوره کوي نو د وسلوالو نه زیات خطرناک دی
که جوړ سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده که مات سکول دی په هغې باندې د پاکستان جنډه ده چا چې ماته و هغه مات کړه خپل کار وکړ زمونږ دا کار دی چې دا اوچدو که بلډنګ د ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی هغه انشاءالله په هغه کې کیدی شي
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې لنګیدلې زیاتره سکولونو کې دا ساعت هم د تعلیم لړۍ روانه ده او ماشومان ورته را روان دي
مومند ایجنسی چې ده په دې کې 515 سکولونه دي او په دې کې د 2000 نه زیات ټیچران دي دوه کم نوي د هیلث فیسیلیټیز دي غټه خبره ده چې دا موجوده فیسیلیټیز مونږ چلو دې کې که تاسو ته دا کمی محسوسیږي چې کم کسان نشته دا د غیر حاضرۍ په لاس
دی د مشال راډیو سره د خبرو اترو په مهال وقار علی خان زیاته کړه چې امن کمیټه یا امنیتی لخکر جوړول هیڅ رقم مان نه لري او د دغه لخکر ضرورت نه وړاندې او نه په راتلونکو کې شته
مومندو کې چې کم غیر سره شکل ورکړی شو د هغه نوم وی ڈی سی ویل ډیفنس کمیټي د وی ڈی سی چې دلته وی ڈی سی ښه کار کړی دی خو د دوران داسې شوي دي چې وی ڈی سی چې دا هغه د وی نه اوته ده وی ڈی سی په ویلج کې کار کوي وی ڈی سی به هغه کار نه کوي کم چې د ریاست کار دی کم چې د ریاست د لا انفورسمنت کار دی
پنځه کالونه وړاندې د افغانستان نه د محمود ایجنسۍ ته په وتلي لویه لاره سامانونه را روان وو چې د ولس پرې ډېره خېګړه کېده ولې دغه لار بیا د وسلوالو لخوا بنده شوې وه چې بیا وروسته د عسکري اپرېشن له وجې هم بنده وساتل شوه د دغه لارې د پرانیستو لپاره عمومي ولس او د سیمې روزګاریانو بیا بیا غوښتنې کړې دي وقار علي خان د دغه لارې د پرانیستې په اړه وویل
اوس چې د خیبر کم بارډر دی په هغې باندې د افغانستان سره کم ترانزیت ریډ کیږي هغه ته هغه ماډرن چې کم د کسٹم او د ایکسایز او د امیګریشن او د ټو سیستم دی دا وته هغه انسټال کړی اوس کوم وایو چې په دې علاقو باندې لس کال یا 15 کال دا کم حالات تیر شو د دې نه پس مونږ بیا 15 کال زوړ یو میز کورسی کیدو یو زوړ سیستم روان کونو هغه نشي چلے دی دا کوم مونږ شروع کوم نو دا مونږ بالکل څنګه چې د سٹیټ ماډرن انسټیټیوشنز دی دا غي د لاندې به شروع کوو
پولیټیکل ایجنټ وویل چې هغه لګیا دی او د ټولو سرکاري محکمو لکه تعلیم صحت د ځنګلونو محکمه زراعت او دا شان د نورو ادارو سره په تماس کې دي او همدغه کوشش کوي چې په سیمه کې د ترقی راوستلو لپاره لارې هوارې کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زو بلوچستان ته د بلوچستان د سملنګ تعلیمي پروژې زده کوونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې حکومت او پوځي ادارې او پوځي ادارو د دوی ټاکل شوي پیسونه په پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دي ورکړل کړي تفصیل دنیاز مساخل په دې رپورټ کې
د سمالنګ تعلیمي پروژې د یو اغیزمن زده کوونکي پلار شیر محمد په اول سر کې د دغه پروژې پس منظر سداسي بیان کړی
2008-2009 څخه دا شروع شو کله چې د سمولنګ څخه مدن را شروع شو بیا دا فیصله وسو چې د دې صوبې الکان موږ سبقان په ویایو پنجاب په مختلفو کالجان کې په شو ادارو کې نو بیا د پنجاب ګورنمنت او د بلوچستان ګورنمنت او د عربي والا در مابین یو دغه وس مایده وسوله چې د هر کال به موږ تقریبا سلسله الکان به موږ راستو به د بلوچستان څخه نو د دې الکان د پښانو په مات کې د خوراک شاک اکومډیشن په مات کې 50% پیسې پنجاب ګورنمنت به پې کولې 25% بلوچستان ګورنمنت او 25% آرمی والا پې کولې
لکه لسی پلاسی مسره تعلق لرونکي د یو بل غیزمن زده کوونکي پلار بهاودین بیا ویل د ستونزې له وجې د بچیانو تعلیمي مستقبل له خطر سره مخامخ شوی دی
دا الکوان به تر دولسم جماعت به دوی سبق وایا اول بیج ته دولسم جماعت پوری مکمل کی دویم بیج مکمل کی دریم بیج پر لسم جماعت باندې را فارغ کی دا غو جواتم دغه وچ فیس نه جمع وس کم گورنمنت اف بلوچستان دا دا وی چې 25% چمالنګ چې اف سی سره کم ارمی سره تعلق لري هغه خپل پیسې نه ورکی
لورلای سره تعلق لرونکي یو اغیزمن زده کوونکی پاین خان وایي چې د ستونزې له وجې له تعلیمي ادارې استل سوی دی او زده کړې سختې خرابې سوی دي.
زه په 7 کلاس کې دا ټیم یم، په ملتان پبلک سکول کې سبق وایم. موږ ته دا شی وویل چې ستې پیس تر هغو پورې نه راغلی، ستې فنډ نه وي رسېدلی، سوی تی به تر هغو پورې سکول ته نه راځاست. نو دا ټیم زموږ کلاسونه سټارټ دي، زموږ سکول کلاس دی، موږ دا ټیم په روډو باندې ګرځو. نو دا اکتی له موږ سره سي موږ سره دا هغه کې
د سمالنګ تعلیمي پروژې د زده کوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربېره هم له اړوند پوځي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو. البته دغه ستونزې مې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږدله. نو نوموړي وویل چې که څه هم د ستونزې په اړه د دوی هیڅ کار او رول نسته، خو بیا به هم دوی ستونزه تر اړوند ادارو رسولو هڅه وکړي.
کومه مسله ته اوس راغلی ده چې دا خلکو سکالرشپ د الکان چې تللي وو هغه سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. نو موږ به خامخاطر دغه رسو وکړو. اول سره خبره دا ده ما تا ته وویل دا پیمنټ به ارمی والا کولی په دغه والا باندې له موږ سیونیم ګورنمنټ سره تعلق و کار نشته.
یاد دیوی سمالنګ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع لورلای کې د کویلې یاسکرو په زیر مشتمنه سیمه ده چې په دغه نامه د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شروع شوې تعلیمي پروژه د دغې پروژې د زده کوونکو په وینا اوس له ګڼو مالي ستونزو سره مخامخ شوې ده.
تاسو زموږ د خبریال نیاز موسی خیل رپورټ اورئ. د پېښور ته د خبر پښتونخوا په بېلابېلو پوهنتونونو کې هغه افغان زده کوونکي چې افغان دولت په سکالرشپ د دې صوبې پوهنتونونو ته لیږلي شکایت کوي چې حکومت ورته د سکالرشپ ټاکلي روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بېلابېلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر هغه افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالېږلې شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي، چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کېږي، خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکول شوي. د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګرۍ چارواکي د دوی ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنه شي. د پېښور پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې په دې ډول بیان کړې.
رحمت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل غټه ستونزه دلته دی. محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغانان چلته راځي، هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي، د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي، خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کېږي. سکالرشپ دغه 15 میاشتې کېږي چې موږ سکالرشپ نه دی راغلي. لومړی سمستر مخلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحانونه را روان دي، تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
زما نوم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسټي بی ایس آی ټی ډیپارټمنټ محصل یم. موږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی موږ ته ملاو شوی.
دلته خو موږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي. اول خو چې افغانستان نه په بورسو څومره محصلین راځي، هغوی خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي. بل مسله دا غدي سکالرشپ ده چې 15 میاشتونه محصلین راغلي دي، سکالرشپ یې موږ ته نه میلاد.
کله مو چې په دغه پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادي څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي، نو وی ویل
پېښور پوهنتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلی وم او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې، خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي، موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته لټوو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
اصلي مشکل په آی پی سی په اداره کې و، په اسلام آباد کې. دا هلته تقریبا 2-3 میاشتې دا سکالرشپ وځنډېده، الله له هغې نه هم زیات. خو بخره ډېر فشار سفارت پرې راوستلی و، سفارت ملاقاتونه وکړې، ولې دا یو مسله دی سنه د پېښور نه وه، دا د ټول پاکستان کې زموږ سکالرشپ نه وتللی. زمنګ د محصلینو اسکالرشپ راورسید هڅه ماته اطمینان ده چې ما پیسې راورسید
د یادونه وردا چې که هم افغان قونسلګری او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کرش مر پاړه معلومات نشته خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیه په وینا یوازې په پیښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1200 تنو ته رسیږي
تاسو د مشال له دوه خبريال زبې شپک رپورت اورئ د وخت شوې درنی بجې ونی ساج مل هم سټوډیو تراغلي نو راځي چې له هغو خبرو لنډیز ور
دا پاکستان په خانی صدر او د پیپلز ګن یو مشر آصف علي زرداری ویلي دی باید حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د ځواکونو لیږلو پریکړه یوازې ونه کړي نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د سیند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د شپږم دېرشم کلین په مناسبت یوې دستوري ته وکړې د خیبر پختونخوا د چارسدي ضلع تنګي کې پرون یو تن د کورنۍ شخړې په سر د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وشلې دي د تنګي پولیس یو چارواکي محمد امین نن مشال لیډیو ته ویلي دي دا په خاطر شپه ناوخته د پیرانو په جیندي کې شوې په قبایلي سیمه او رغزو کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي د رغزو یو انتظامي چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې یو پوځي قافله له رغزو نه د هنګو په لور روانه وه چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې ور باندې نامعلومه وسلوالو برید وکړ د جنوبی وزیرستان په تیارځه تحصیل کې پرین په یو ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامي او چارواکي ویلي د پیښه د برغړ چک پوسټ سره نږدې شوې ده د پاکستان الیکشن کمیشن پرین په خبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شیډول جاری کړی دی د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خبر پختونخوا کې به د مای په 13مه بلدیاتي ټاکنې کیږي د افغانستان حکومت د اجرایی رئیس دویم مرستیال وایي چې په زابل کې یو 1.5 مسافر داعش وسلوالو تښتولی دی محمد محقق پرین مشال لیډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومانداران چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي لاس لري د عراق وزیر اعظم ویلي دي که په اسلامي دولت وسلوال ډله کې بهر ملکي وسلوال په دوامداره توګه شاملېږي نو دغې ډلې ته به ماتې ورکول ګران شي نوموړي دا خبرې د جرمني یوې مجلې ته کړې دي په چین کې په دوه جلا ټرافیکي پیښو کې 3 تنه وژل شوي دي او 8 نور زخمیان شوي دي
خبرونه مله مشال لري ورزل شنې ساجمل وړاندې کول اوس هم لجمن سره سموار رسیدلې د ونیزې مرکې د مشال مرکه او د نن مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف سره ده قربا خدای نور ناصر ده
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی نوموړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی د سید خیر محمد عارف صاحب ټول او کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مې یم تاسو وایئ چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو کله دې سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې
ډېر مننه زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په پښینون لور لایل سلام سبق هم په لور لای کې ویل دي د عمر اغلو برخه چې دا هم په لور لای کې تیر سوې او دا دوه کال کې کوچ تر اغلم
دا وخت څو کلن یا تاسو عمر مو څومره تیر سوې دي
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی هغه چونکه پښتنې پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه نو زموږ بابا مسکین براتوی لمال زه د سو کال ولته د پاکستان په کال زوکړې نو لیازه لاغ حساب زما پیدایش دی د دل حساب جولای 1980 کال
او خمو دریب صاحب تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوي د پښتو ادب ملګری په نامه باندې ډېر په خوره ایسه لومړی به هم تاسو د شاعری او لیکوالۍ په اړه پښتنه وکم چې کلمو په شاعری لیکلو باندې فایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه چې تاسو شاعری ته ارسوي
دلامل از ما خیال مشکل خبر دکه خو مسئله داد از مر پشتانه جوایت چیدی د پښتنو روایت د لامل بالکل خوشی ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا اوس لا راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم نو زما اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کښې د چاپ دوکان کښې پرته وه نو ما دا توکل وکړې سړی ته راستم شی ورواستو ما غزل ورواستوله او هغه په رساله کښې چاپ شوه اش په دې کښې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کښې کوم وخت غزل راغله نو هغه وخت په لورلای کښې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر ربنواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي هغه پر پښتو ډېر رسانات دي هغه چې رساله کتلې وه په رساله کښې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دي هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی موږ سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کښې که نه نو دا هغه نه وو بیا ګوهر صاحب راستولی ګوهر صاحب چې راغلی له ما سره کښېناستې هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپله سعید وی که نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه ما ورته وویل هو نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغه کښې چې ته راسې دلی به سره کښېنو نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کښې زه یم ګوهر صاحب دی مایل صاحب یو بل اوس په لولای کښې ډېر سپین ږیري شاعر دی خو شاعري به دا مابین کښې پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه وو داسې عجبه غوندې راته معلومېدله
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم وو که نه نو هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړې د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کښې وو نو دوی به خبرې کولې موږ به ډېر ورتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کښې او څه په دا رسالو کښې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کښې به د ده شاعري وه خو هغه د وخت ایون له ما سره شاید غلط شي نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کښې بلکې په مشري کښې موږ ثقافتي سماجي ادبي انجمن جوړ کړي سنګ تقریبا دغه د یو شپېته آخري وه که نه نو په هغه کښې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب و ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېستې یا م نه سو لیکلی نو په دغه کښې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کښې د ښه نامه څښتن شوی هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته راغلی قاضي محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نګنوي وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دوی تعداد نومر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کښې دغه و
دا ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادی طور په بوجه کې وجه او معول پات څوک دي. زه درته وایم د دنیا بلکې په بل صغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوجه کې وي. ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوجه کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کدیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي. او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یې څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي. او په دغه ګڼې پر یوه بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و. او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده. او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وي
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که د اردودان طبقې سره تعلق وي. خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و. او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي. نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغلته کېدله دا د حنان افیلنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدل او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده. نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې. نو دا شاید هغه پس منظر وي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته. او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنې مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو. او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې کانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و. نو هغه په دا چینالیزی کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری غه. نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم. هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو آزاد غاړه کې په داسې عجبه انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دی پلستګور ویلی. نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دا راګرځي. نو دا ما د دې تر هغه معاشرتي زبونه په درته وویل هلته دغسې حالات وو که نه چې دا تعصب بغض او دا شیان مابین کې نه وو دا داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ژوند دی چې موږ یې اندازه نشو کولی.
او خیر محمد عریب صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اولوارې، څو کسان واست، څو ملګري واست، او تر اوسه پورې دا فعاله دی؟ څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا، ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې راځي د کالج میګزین وي، په هغه کښې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه. نو په 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی، په هغه کښې د دغه تنظیم هغه اډانه چې ده یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې ښول شوی دی، د هغه وخت د اولی مطابق. په دغه کښې موږ داسې یو چباره وله دغه ته پسر رالو، یو زوم یو سید ګوار مسکین و، یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم وي، خدای دې وبخشي، هغه ناصر وي، خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلۍ ته جمعې ته هم راغلی وو. نو دی چې به له موږ لاړې، بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ملته د جمعې ته خلاف سازش کوي. نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو، شاید په دا خلاف نه وو، خو شاید زموږ خپله شاعري یو بل ته وروله که نه، خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو، دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي. بیا د نامه د پاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو، نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري، دا ښه نوم دی. او په هغه نامه تات موږ بیا راولاړ شو، تنظیم جوړ شولو. د هغه یو وار اول صدر زما خیال زه وم، سرپرستیالای مایل صاحب و، بیا ګوار صاحب و، بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو، حاجي مرزا خان پیسی و، محمد ګرچای خوستي و، داسې ډېر مړه ملګري دي، خدای دې وبخشي. نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د داسې غوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ژوندي نشته. نو لحاظه موږ ولاړ سولو، په اول وار مو په لورلۍ کښې دا تاریخونه زما هېرېږي، سنه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کښې له کواټ ایوب صابر صاحب و، نورو د پېښور څه ملګري وو، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کښې، په آرټس کونسل کښې د محمد رسول، سید محمد رسول پر یادی سره، خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وله، بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر یې دی او تنظیم یې دی. اوس هم تقریبا یو دېرش یا پنځه دېرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کښې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کښې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅرکی هم وي چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نه شم یاد. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ ګدورشل کښې، نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړه چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په دوشل کښې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکی وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه. بیا هم ورپسې دا په ګرد پښتونخوا کښې دا سن پسته غاړي، خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دی چې هغو نخ په دا کښې همیزش کړی دی. اوس زموږ یاران راولاړ سي که نه، غاړه ترلواړي وای دا غاړه د حالانکې هغه د خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو حیات چې دی او غاړې په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو پاک کې راته وایاست په شعر و شاعري کې مو استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول هغه زه خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه زلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو نو لحاظا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربن ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رعلی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دا انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زغوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی وی نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاخ خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاخ خلاص کړي چې څوک مرتضا خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشفت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دوراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برال ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هېج وهو په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلې د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نونو چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلي تر اوسه پورې، یو مو د شاعري کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعري له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرین زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نو وہی، او سوچ مات سوی دا د هیلو کو پسونه نیوی، سوچ مات سوی دا د هیلو کو پسونه نیوی، زرک بنه خاندی کوتر و غنبر نو وی، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو، ما اوریدلو چې څوک پسایه مر نو وی، او ستا و سب سب بنو ثو آیا پا داغ باندی، ستا و سب سب بنو ثو آیا پا داغ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پا لشکر نوی، ستا و سب سب بنو ثو آیا پا داغ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پا لشکر نوی، دالر عمل او دیر پیتان د کمزور پی نقش ده، د لږ عمل او ډیر پیټنه د کمزور پی نقش ده، روان په پټ خلوی ناری سمندر نه وهی، په ماتم مو وزارفه د سلګیو شار ته، په ماتم مو وزارفه د سلګیو شار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهی،
عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه ده چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالانو شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي، په هغه کې یو زوی شمې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي، نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي، هغه ورته بې لارې وایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهربانه،
انشاءالله. ډېره مننه، زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
مدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، مدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، مدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، گل وطن کی اور بل دے، دغلا سام گل وطن کی اور بل دے، دغلا سام سان په ګل وطن کې اور بل دے ز دغلا سان په ګل وطن کې اور بل دے دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی پون اپنے امداد کم جرم حساب اخلی پون اپنے امداد کم جرم حساب اخلی